السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو ازادۍ اوریدونکو او د ورکشو ایزارو د لټ پروګرام او د غراز د ازادۍ ملمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګونه افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکي دا راپور نه ردوي چې د سراوان سیمې ته څیرمه د دوی ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړې دي. خو طالبانو ویلي دي چې د پیښې څیړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړې دي. پرون د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ راپور ورکړ چې عیني شاهدانو ورته ویلي چې ایراني پولیساتو ځواکونو په شاوخوا 300 افغان کډوالو باندې ډزې کړې چې ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ریختر په کچه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 8 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. رویټرز خبري اژانس بیا د جرمني د جیولوجیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې 111 کیلومتره په ځمکه کې ژور وو. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. طالبانو لاستنه د څلورو ښځو په ګډون په کابل، خوست او لغمان ولایتونو کې په محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سره محکمې پرون ته یو بیان کې ویل چې دا کسان ځینې دیرش او ځینې نه دیرش درې د دوی په ټکو د جنسي اړیکو او غلا په تور وهل شوی دي. طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته په محضر کې دغه ډول سزاګانې زیاتې کړې دي چې د بشري حقوقو د ملاتړو غبرګونونې پارولې دي. د تورخم لارې تیر مخم پرانستل شو. دا لارې له 55 ورځو راهیسې د بیګاړي چک پوسټ په سیمه کې چې د بیخور او تورخم تر منځ یې بندوه. په ننګرهار کې د پاک افغان د سوداګرۍ خونو سلاکار مخلص احمدي ازادي راډیو ته په پرونه وخت په یو پیغام کې ویل چې له دې سره به د افغان سوداګرو د صادراتو او افغانستان ته د وارداتو ستونزه حل شي. په خیبر دره کې د دوشنبه په ورځ د پښتنو قومي جرګې په پریکړو کې یو هم دا و چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې لارې د خلکو او مالونو په مخ خلاص شي. بیګاړي چک پوسټ له تورخمه 8.5 کیلومتره لرې دی. د کندهار په ښار کې د اورلګیدو له امله لسګونه میلیونه افغانیو په اندازه زیان اوښتی دی. د کندهار ښار د بوش بازار په سیمه کې د پرونی اور له امله یو تن ټپي شوی هم دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند اسد الله جمشید ویلي دي چې د دې اور له امله 40 میلیونه او 2 لک زر افغانۍ زیان اوښتی. او په نایجیریا کې د تیلو د یو ټانکر د چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمېر 140 ته ورسید. د نایجیریا پولیسو دغه ارقام پرون د چهارشنبه ورځ ناوخته اعلان کړل او وی ویل چې په پیښه کې د ماشومان او ښځو په ګډون شاوخوا 50 تنه نور ټپیان شوي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د سه شنبې په شپه د تیلو د یو ټانکر له چپه کېدو وروسته ګڼ خلک د پیښې ځای ته ورغلل. د نایجیریا چارواکو ویلي دي چې د پیښې له ځای څخه د لرې کېدو لپاره د پولیسو له خبرداریو سره سره خلک هلته د تیلو د وړلو په خاطر ورټول شول چې چاودنه پرې وشوه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو په خیبر دره کې د پښتنو د قومي جرګې په اړه خپل نظرونه راته پریښي دي. دغه جرګه د همدې اونۍ په پیل کې تر سره شوه چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو. په نورو مسلو هم پیغامونه راغلي. دا پیغامونه سره اورو. د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروي. راځي پیل په هغو پیغامونو وکړو چې د جرګې په اړه ازادي راډیو ته را رسیدلی دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهام یم. د زبل مرکز کډات نن تاسو ته پیغام پریږدم. د پښتنو دراغوندولو یا د کمی جرګې دراغوندولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم. د همدې ستري ورځې، د همدې ستري جرګې، دا د پښتنو، دا د افغانانو یو دود ده چې دوی کله یو ستونزه یا د یو ستونزې د حل لار پیدا کوي، یا د خپلو حقونو د غوښتلو، یا د خپلو حقونو د پلټلو لپاره دوی همدغه جرګې انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزې پیدا کړي او همدا ستونزې حل کړي. نو دا یو لویه جرګه ده، ان شاء الله چې دا به د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ، یو تاداب وي، او ان شاء الله چې پښتانه به سره غونډیږي، یو ځای کیږي، به اتحاد به کوي، او د خپلو حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي. ډیر زیات خوشاله یم چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغه سی یو ټغر باندې وینم چې سره راټول سوي دي، د یو مشر منظور پښتون تر هم دغه تر ژغ لاندې ټول په یو ناره، په یو شعار باندې ژغ کوي. نو ډیر زیات خوشاله یم، خدای دې وکړي چې افغانان هم له همدغو پښتنو سره په یو اتفاق همدغه جرګه بدرګه کې، ترڅو په افغانستان کې همدغه ملي جرګو او ملي مشرانو ته د دوی نظریاتو ته، د دوی و کلونو ته احترام وسي، لکه څنګه چې احمد شاه بابا په افغانستان کې په تیر تاریخ کې په یو لوی جرګه غونډه کړې وله چې مالته د افغانستان بنسټ کېښودل سو. نو زه یو ځل بیا هم ډیر خوشاله یم چې دغه سی وستر او لوی جرګه جوړیږي چې دا د پښتنو د حقونو لپاره یو بنسټ او تاداب ده. ډیره زیاته مننه.
جلوت خان، شمالی وزیرستان. این شلاد میر دا احساساتی چه دا جرگاو کامیاب وی دی خدای په پازل سارا چه دا غ حل کیما پیسالا وکو آ پیسالا و دی میشتو سه غونډه په خیر وی و این شلا میر امید لاری چه دا جلا چه کیما صحیح پیسالا دو وکو آغا کیو اره میشتا منا دمرا مشکلات و دمرا چه میشو یه غلری اپا کانو یی رواتلی بس پلیار کے پلیسر تا مختوی س گاڑی ارنا گوٹ کرل پا چٹن خال کے پی کے ونی والا چل یارے باند کڑی وے پاکا چاپا گاڑی واڑی لیارے وے نروا تلی.
صدر مقرب خان مسعود، تحصیل سرارو. ان شاء الله د پښتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب دی، او موږ امید دی چې پښتانه په یو خلاکیږي، په یو اتفاق کیږي، په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ وعده سه فیصله کړي د ژوند د پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شکې راوي. تمام پښتانه روغلل او دغه میندون شنن ازیر دي.
د مون عمر مراد ساکی افریدی، د خبرونو مرکزی صدر یم. و د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام راغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ځلې نه د پښتونخوا د جنوبي او شمالي نه راغلی میلمانو له موږ ویلکم یو، هر کلای ورته یو، هر کلای روشي موږ د دوه خدمت کوي. و دلته چې دوه کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله موږ په سر دی موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره له سوتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات پنځور دې مخ کې پکورو او موږ نن شروع کړی دي. البته نن دومره سره رو چې کوم اس کوم انسوګیس نشته، داس دوز نشته، لري بند دل وسم شته، په 3 ام پی او کې کوم مشرونه موږ نه ولیدي، هغه وسم چکون د بجلونو کې پروت دی. په کور دو چې جرګای موږ سره وکي او د جرګې عزت ورکړي چې کوم اس کوم مشرون د موږ رو پرېږدي چې دا ثبته کی چې موږ دلته نټن کولو کړل، موږ دلته واتس اپ کولو کړل.
مونم شہزاد دا سجی بانی استدین کای په بانی شاہ جی سوکڑی زتہانی ان شاء الله تعالی جرګه مې کامیابی ری خو میر دا غوړی جی چې میشت یو جن دمو قرار راشي دغه دا مقصد نه دا چې درې ورځې میر دا بعد اوري سره تیر کو وای غنه بعد بیا خپل خپل کېره ته لوټیو خبره ختمه شي.
خالد رحمان نوم دا د بانی استدین کای 11 اکتوبر دی نه میر دا امید دا چې پاکستان قانون او د آئین نه نه چې کی ماجه جرګاو د امن په باره شه د جرګان او سده امن روټي امن دا چي مې رامن غوړ چیرې فالي امن خبره امن چیرې روټي.
من مرشاد دا او چوله اولي بیا رډې مې دا چې مست الله پاک امن رو والے ملک شامن روشي مې نه راځي یو غنښت خبرې کیږي کیږي هو چې خالي امن روشي مې په دا ډېر خوښي او مې راځو د زندگی په چاره دو.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو، کاروان کو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې ډېر خوشاله دی نو خانې پکتیکان دی رات پړاند به زه روایم چې واقعاً اخر کوسم مرسته ته ډېر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ته سرسوي که څه هم رو سرسوي دي خو اوس هم خلک بې وزله دي او ښځه دوره وس نه لري سي یا کور جوړ کړي یا هغه وکړي. باید مرسته نورې هم سره وسي په پارچې کې باید کورونه جوړ شي ورته نور مرسته سره وشي. زه مې را روان ده. کورو بندوبست باید وشي. واقعي نن زم په ډېر ستونزو سره مخ سي، مو سو پام ورته ونه کې ورته را روان زم په ډېر ستونزو کې نور وخت نه نسم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا په دغه کیسی خبرې کوي په رادیو کې، نو دا د ما خبرو ته یو څه اعتبار ورکړی د الله په خاطر باندې، ځکه چې دغه یو کال دوه کاله کېږي طالبانو د افغانستان نیولی ده. نو دغه په ازادۍ رادیو کې بله خبره نشته، ښځو ته حقوق ورکوي، دې ته حقوق ورکوي، هغه ته حقوق ورکوي. دا اسلامي کشورونه دا نظر کوي، دا نظر یې نه ده کړی چې په ښځه کې هغه ته حقوق نه ورکول کېږي. په افغانستان کې بیا په ودو بمبارونه کولو هغه حقوق دي یو چا زړه ته داسې نه ورتېرېږي. دا مسلمانۍ نه دي، یو چا په زړه کې د الله له طرفه دونه ویره سته چې داسې ووایه چې په دغه مسلمانو باندې څه حال ده چې په غزه کې تر 30,000 نفرو پورې شهیدان ورسېدل. د خدای قهر به څه ورنه پدر کېږي او د خدای عذاب به څه ورنه درته راځي. نو عذاب له اثره کم وي، د یوې نه له طالب سره لاس یم، نه له بل حکومت سره لاس یم، نه له بل حکومت سره. د ما دغه مسلمانۍ ده، دغه مې انسانیت ده، ځکه چې زه دا درې څلور کاله کېږي دغه خبرې اورم. نو دغه خبرې د تاسې چې خدای ناراضه سي که واقعا ځان ته مسلمان وایاست، دا د ما خبرې ورسره ضب کوي په دغو دغو کې ویاستوئ خلکو ته.
سلام علیکم کارکوونکو د رادیو، څه حال مو دی؟ جوړ اس په خیر اس. ما دا نظر و چې دا د فلسطین مسلمانانو د ټکی ټکی کړه د اسرایلو دا ملګری ملتونه چې ناستې دا نه چشته پاره ناستې، باید چې ځای یو تنګسۍ یا جنگ یا جګړه دوی ورسي، باید چې قرارې کې او دوی په کومکونه ورکوي.
السلام علیکم، تجمیل بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه، زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې، تقریبا 10-12 ورځې په ایران کې تیرې کړې. هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بیرته راغلې مار ځم کړو. نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بیرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاتروشونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6,500 روانې ادارې اوسه مصرف سوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه یو، اقتصادي مشکلات نه خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا څه باندې 3 کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب په هنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې 3 کاله مخکې تاسو به 40 کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټک ټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کیږي سی هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټری ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500 1.
اوس هم راځو د ورک شوی ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام در تلولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي، قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتې سخی اوسیدونکو، د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادره کدي. که چاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دې اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5. د شمیرې تکرار: 0 00 1 8 5 5. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکوسو وازیزانو د خبرګون ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ. موږ د یو اکازې ورکتی چې د شپاړس کال کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مانا زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې، نو از ما سره د پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي: 0 00 9 5 8 1 1. یعنی 0 00 3 5 9 8 1. یو هم سلام شمیره ده: 0 00 9 3 9 3. 0 00 9 3 3 1 9 1 3. نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچیرې سا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې: 0 00 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: 0 00 5 0 9 1 5 2. اله کوم چې زما پیغام نشر سي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بيدرکه شوې ده، او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګاره ایست بیر نادره کده او د 1213 کابل د قسیمه کې ده، او د چاوی په سوداګر نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لس کالو پورې اټکل کېدای شي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیري کم څوک د کوم ماشوم انجلی په لټه کې وي، وکولای شي دا غسر اړیکه ونیسي. خو کدا ګران رور پراتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې دغه انجلی نوم مشته ذکر کړي نو ډیر بشسي. مننه. دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره: 0 00 3 1 4 1 2 5 5. شمیره بیا تکراروم: 0 00 3 1 4 1 2 5 5.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پریږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوبه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمت په سیمه کې تلته اوسېږي، نو د کور څخه نه دره کسوي دي د پلار څخه به دي سوي دي نو د مهرباني لمخه دي هر مسلمان ورور ته کی چیرې معلومات وي نو زموږ سره دي په دا ټلیفوني شماره باندې معلومات وکي زما د ټلیفون شماره د 0301 003 نو د مهرباني لمه هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات دي مهرباني دی وکړي موږ سره دي په دا شماره اړیکه ونیسي په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 9 40 42 بل نمبر د 0 2 3 6 6 3 7 8 ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکم له سید هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زامه د سره وباسي په ایران کې قدس نادره کسوی ده لازم بای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ الله مل.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نو ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماتله ولم کچيري هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیره ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 0 0 3 5 1 2 0 3 5 شمیره ځل بیا تکراروم 0 0 3 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اوریدن کا ومکاران ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه آزادی ریڈیو ومکاران ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زی دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی نو د همغه سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخې څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچېره تاسو درک پلری یا موندل دلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې زکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوي دی الک چې ډیر زیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللې چې په کوم سیمه کې وي نو تاسو را سره دغه مکاري وکړئ کچې تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلې یا درک لري زموږ سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسي. لبړنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0 0 5 1 4 1 8 2. د دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادي د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کال دوه نیم کال کېږي چې نادرکه دی ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 16 0 5 40 16 مننه. ازادي راډیو دې ژوند دی وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځاز خنه درک سوې تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی. د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی. د شارګي د کلی دی. نو اسابی تکلیف لري ځای ومنځکنه ورمال میږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی. بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې ورځ لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 90 91 215. شمیره ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی. د عزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسو یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا ته دا وسه پرې نه درکاسو دی او د پلار ډیر سخت سخت پدی او یو بل کشر زی لري. نو دا د کورنی ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو ک ایران ته تللې او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سی یا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خامخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی. ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه. نو خدای دې خیر درته درکې. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم: 0 0 3 1 0 0 9 3. یو واری بیا: 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کړئ: 0 15 3 7 4 4. له خدای په امان.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
آزادی میلمه.
سلامونه، نوری است نوریم ستاسی کوربه. د آزادی میلمه منن داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی. په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یوه ماسټري او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بله ماسټري. د آزادی راډیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي. ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشحاله یم چې په دې مرکه کې ستاسو سره یم. زما پوره نوم حکمت لازمی دی. نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو و، بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته. نو بیا مې پلار دی بېرته راغلي دي جنوب د افغانستان هلمند کندهار کې اوسېدلی یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه، نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي و، نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم. او وروسته د هغې نه فامیل هجرت ته اړ شوی و، پاکستان ته تللي و د یو څه موده وری و. د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلي یو په هلمند کې. نو خاپوړي مې په هلمند کې کړي دي. ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی، وروسته کندهار ته، او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته. د دولسم نه علي لیسېنه چې فارغه شولم، ننګرهار کې مې اخري کال وویل، مې عمر لیسېنه فارغه شولم. د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کې، په اکثر ولایتونو کې هم مسافرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جروب نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځینې بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول و او کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنګونه و، خواخو طبعا چې فامیل مجبور و چې د امنیت ته خاطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلي یو په داخل د افغانستان کې، چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو، ټول په دې باندې موافقه مو وکړله چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همالته اوسېدلم ټول فامیل سره.
ډېر ښه. د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون، چې یو خصوصي پونتون، هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال کې زه فارغ شولم. یو شی باید یادوري وکړم نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو ته چې وګورم، د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم، او هم به مې کار کوي. ما شپه یاد دي کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیری سنتر کې هلته ما تدریس هم کوي. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلانده ستوري په نامه باندې و، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل. نو په هغه کې زما هغه یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی. نو زه ډېر کشر وم، او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی، چې هم به مې درس ویل، هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست، هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم، بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکول، بیا به نو کور ته تلم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپږ ګنټو لږ ځکهونکې ویلی د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چې ورته ګورئ ستاسو په دا اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي، کوم عکس العمل یې وینئ لیدلی مو دي؟
د کانادا ته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي، تر نورو خپل لمسنه ځوانانو یې مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقاً، یعنی ما دې د زړه سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم، د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري وساتیری ته ځي او هغې څخه لیرې وساتلم، نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریښی دی، نو دغه هغه یوازینۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه دا په دې پورې ماړه ده چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه اماده وسیږي، نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم، اول اولاد مې لورکۍ ده دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره ډېره زیات پوهه نجلۍ ده، او دوهم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نوم پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي، نو دغه دوه اولاد لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویل چې اقتصاد مو لوست، کاردان پوهنتون کې څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ، نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو د چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګ د امنیتي مطالعاتو په برخه کې؟
نوري صاحب، کله چې ما پوهنتون شروع کوي د هغې نه مخکې یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې و، بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره اشنا شولم، نو ډېر دلچسپ و، دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بخ پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و، نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اول ماستر می پورا کړ. هغه کې مم ډیر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا سړول داخلي مشکلات درلودل جنگي او دا غینه څنګه راوته کوم ماډل اون دی کار کړل. هڅه می دا و چې د چین د ماډل او د تجربه څخه افغانستان برخمنس بل تحقیق د فارغ چې کل خپل ماتیسز لیکي داغه د فارغ افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم نورې سه امنیتي مطالعات کې چې کوم خپل دوم ماستر ما وکړل هغه پوره سکالرشپ او ماشین زفرات راغلی.
څه وخت افغانستان راووتلې او ولې
نورې سه افغانستان چې کله د اگست 15 باندې دولت سقوط وکړي امنیتی ستونزې او نور ستونزې مالدلې چې مخفزیاتي دود. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما په خوام دا چانس لور دی چې زه په اروپا او په غرب کې آرام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي نور نو ما دا ممکن نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه آرامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دوی موږ ته پناه افر کړل. یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې و چې مور پلار یې راسره قبلول، زما پورې چې کوم ورور مې و، نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل. فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده، بیا راغلم ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروې ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروې صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې زما، او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېناستم، وزیر خارجه یم، ما یو خبر ورته وکړل چې هغې راتللو، دا خبره زما ډېره خوښه شول او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې دا په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دېنه چې ناروې ته راسي یې دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، آرام ژوند وکړي. یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودی، مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه مور بیسته کشولو او وطن ته. او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام سي، او ما تر یوه اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی هرڅه له لاسه موورخل، نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره راسي. مګر د افغانستان مشکلات دي، نو بیرته راځم. همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي، مشکلات به ډېریږي، نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅه چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی، او دغه سیده تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونو مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدل چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زمور فعالیت، زمور د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولای شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې لپاره ګورئ، کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې لپاره ځینې اقدامات وشي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله، هغه په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیان ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ وزره طالب بندیان ته زموږ موکلین پاتې شو، او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کیږي باید اقلا د دوی سره داسې کومک وکولی شي چې د دوی حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی له کیږي دوی بیرته عقده وانخلي، او دا د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوع باندې ودرېږي. او د طالب لوړپوړو چارواکو په کابل کې ناست دي، په شمول د ډیرو لوړپوړو چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخلین پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی، او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده، ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه صاحب السلام ضعیف، د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر آغا، د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل، او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي. او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لیو، آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و، 2001 نه کرا واخستلای شي نوري سپټ 2001 پوری، دا خو مختلف
خو په لومړي کې د جنگ شدید نه و، له 2008 نه ورسته شدت پیدا کړ، په هغه لومړي کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسی غوره شوې وي ممکن جنگ دومره شدت نه وي پیدا کړی، ډیر کارپوهان ډیر په دې نظر باندې دي. خو کراش په ټوله پر کلی توګه باندې عمومي وضعیت اوس موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوي چې دا د ډیرو اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
نوریسه په دې شک نسته چې کله چې 2001 املاکې امریکا راځي یو نوی نظام په افغانستان کې جوړیږي دلته ډیر زیات اشتباه شوی دی. یعنی دا تعداد زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نو د ستونزو سره ښودل شوی چې مثلا پر دې باندې باس کې لیچا طالب باید د بون غونډې تر اخره ایران نشي، دا غنه ورسره چې کلام امریکا راځي د طالب ځنې چارواکي په شمول ملا برادر تر کوم اندازې پورې چې زه په خبرم دی سولې ته لیواله، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سول او د نوی دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله، او د حقوق پر بنیاد باندې ځنې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمينه مسایل کړل. دا زمنم په دې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډیر مسؤلیت چې مثلا طالب دې خبرې ته لبې کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کی غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه باسونو دي سره درلودل، هغه کې یو نتیجې ته ورسېد لمر دا او چې طالب پر دې باندې باور نه درلودي چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه نه وخته پوسول، کله چې مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوسول چې ولا طالب د سول په فکر کې نه دی، خو د جنگ په فکر کې دی، دوی وسم تا نه سیاسون ترکی. اگر چې د دوه کې وات سیاسون ته ویل شي تاسو تشویشمل لري چې کله موږ نظام جوړو تاسو ته برخه درکو، مگر دا فقط شوا دی. نو مختلف وختونه کې مختلف اشتباهات شوی دي، او په دې کې یو ارخ نسم ګرمولای شي، یا څوک دی وای چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وای چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخوانی سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی د امریکانو نیولې مجاهد پخوانی مجاهدین پخوانی سیاسون او هم دارنګه زه فکر کوم چې بیا طالبان کبیا په دا ټولو کې وکټلې چې فکر کوم طالب تر ټولو ډیر غټ مسولیت لري، چې ډیر فرصتونه ورته په لاس ورکول شوی. چې جنگ ودرې د سول د لارې جنگ ودرې پخې کې ځنې خلک مثلا په خواني د وری رئیس جمهورانه ملامتي اشرف غنی او حامد کرزای چې دیم د سول ځنې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی په دغه موضوعات باندې کړی ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي جنگ د سول د لارې خاتمه ورته عمومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو چېرې موږ جنگ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدلای. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودل یا اوس یې هم لري هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي، یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کم په کم ډول باندې مخته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي، د دې کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم دې مسؤلیت طالبان ته راځي کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او خوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا وخت ته ورسېدل. ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. تیره بیا چین ته، چین ممکن هغه خلاچ د امریکا په نوم موجودیت کرا مسته شوی ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړی دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیمه ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریال لپاره د فابریکو لپاره دی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي چې اقتصادي اړخ دی. چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي کې ونه کې، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي هغه ډیر ناچیز و. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډیر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نسي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډیر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپی مصرفي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو دا افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. دا افغانستان لپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زه مثلا د بحث ډیر زیات سیاسي نشي، په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه ورسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي. لا هغه مثبت نه سړی پیل کی خوږه خاطره لري، یعنی خوږه لکه خوږه ډیره دي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه فشمن کې متاسفانه خوږه خاطرې چیرې دي. خوږه خاطرې ډیرې کمې نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو اعظم صاحب ډیر کده سي بدبینونه اوسي، لترخو خاطرو یا تریخ ژوند هم سړی کولای شي او خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاستراوړنه د زما د فارې یو د افتخار وخت او زما د فامیل لپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بیبي می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغه ډیر زیات پر دې باندې خوشاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا الله تعالی توفه ده کله چې دی پیدا شوی دی دام د یو بهترین موخو څخه وزما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا د سي ترخه خاطر لري کاو کله ترخي تیر شو.
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوا وخت ډېر زیات د غوړات سخت و. یو په 2000 کال کې چې کابل لاندې سکوت شوی وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو، نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي او وکولای سم چې خپل وطن ته ولاړ سم او ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي او په آرامه او ساده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای سم.
اعظمي صاحب ډېره مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی دي.
Mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigada samusafar ta da hijran wahaliya sarigada samusafar ta da hijran wahaliya dabagare mata jam mata jam dasro laban gabin raak mata sheden raak osman gaad mata sheden raak osman gaad sa sa ga ga pa pa dha dha pa sa sa ga ga pa pa dha dha sa sa ni kabal da go lutakti phaya kabal da go lutakti phaya samaya ji ji mata jam dasro laban gabin raak mata sheden raak osman gaad mata sheden raak
اوز مانی گار سا 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 ری 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 سا 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 ری 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 ماما ماما ری 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 ماما ماما پا 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 نی نی سا ni sare sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa da kanda ha shin ar kanda da kanda ha shin ar kanda da kanda ha shin ar kanda kalar mi waswa kal pata tera va sare gada pa kalar